دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د سحر نه بجې دي. دا مشال رادیو د ناساتا خبرون په پیل کې ستاسو کوربه ګل ایازم. نن د اتوار ورځ د 2014 میلادي کال د اپریل 18 نیټه ده. دا خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې ده. په خبرونه کې د قبایلي سیمو، خیبر پښتونخوا، پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. یو څو سندرې هم په خبرونه کې لرو، خو لومړی د دې ساعت تازه خبرونه له انیسه اجمل نه اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې په خبر پښتونخوا کې سیاسي ګوندونه وایي باید حکومت دې په هیواد کې زر تر زره سرشمېرنه وکړي او پښتنو ته د خپل حقونه ورکړي. په فراه ولایت کې د افغان ځواکونو د وسلوالو ترمنځ په داسې جګړو کې 43 وسلوال وژل شوي دي او د امریکا په اکواډور کې د 2.8 شدت زلزلې لږ تر لږه 38 کسان مړه کړي دي. د خبرونو تفصیل په خبر پښتونخوا کې ځینې سیاسي ګوندونه وایي باید حکومت دې په هیواد کې زر تر زره سرشمېرنه وکړي او پښتنو ته دې د آبادۍ په بنیاد حقونه ورکړي. تېره ورځ په پېښور کې د قومي وطن ګوند تر سوري لاندې یو ټول ګوندیزه غونډه وشوه. غونډې ته د وینا پر مهال د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو وویل
دا تصور چې وفاق مضبوطی نه پاکستان مضبوط دی دا بالکل غلط هغه ده چې سو پورې فیډریټنګ یونټس وایبل نی او خپل خپل مننی ولاړ نو دا ملک نشي مضبوطېدی. خو هغه فاټا کې دی، خو هغه خیبر پښتونخوا کې دی، خو بلوچستان کې پښتانه دي، خو کراچۍ کې پښتانه دي. دا ټولو یو آواز دی چې موږ سره دې انصاف وشي.
په دغه موقع د خبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وینا وه چې د پاکستان چین اقتصادي کوریډور، ان اف سی اوارډز او د مردم شمارې په برخه کې باید ټول ګوندونه یو ځای شي چې دا شان زر تر زره د دوی غوښتنې ومنل شي. د پاکستان حکومت سخت کال د سرشمېرنې کولو اعلان کړی و، خو بیا د مشترکه مفاداتو په غونډو کې ویلی شو چې د پاکستان پوست په عملیاتو کې بوخت دی، نو ځکه دا مهال مردم شماري نشي کېدلی. د خبر ایجنسی چارواکی وایي تېره شپه په بازار زخخیلو سیمه کې د حکومت پلوه ډلې توحید الاسلام د یو مشر له کور سره نږدې په حمله کې د برید کوونکي په ګډون دوه تنه وژل شوي دي. په سیمه کې یو انتظامی چارواکي نن مشال رډیو ته وویل چې برید کوونکي د توحید الاسلام ډلې د یو مشر په کور د برید کولو هڅه کوله، خو هلته موجود یو څوکیدار پرې ډسې وکړې چې په نتیجه کې دواړه وژل شو. د پیښې ذمهواري تر اوسه چا نه ده قبول کړې. د خبر ایجنسی د تیرا میدان ځینې مشران وایي په سیمه کې د وسلوالو ډلو ترمنځ د سختو جګړو له وجې عامو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه رسېدلي دي. د خبرې د تیرا میدان د افریدي کا مشرانو پرون په پېښور کې د یوې جرګې پر مهال کړي دي. په دې اړه د تیرا میدان یو مشر عبدالشکور افریدي پرون مشال رډیو ته وویل چې د سیمې د ستونزو هوارول لپاره به په پېښور کې له حکومتي چارواکو او د پارلیمان غړو سره وویني.
گورنر صاحب روشی لون کی چې لکونه روپیه لون می وکړلو هغه بیا په خارج کې وجود نه وی. اوس د مو کله سوا دی زلور شمې ته په نیټه باندې پیسې روخلم، په کار کې وته روخلم، په باندې څه کوټه جوړه کم هغه مولا بیا فائدہ څه شولا. سبو د مو نه قرضورې پیسې غوړي، سبو په رګې دي نه د خلکو تجارت او کپڑا وا دکان وو بشترا وا هغه شی نه نشته دی.
بل خو د خبر ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي ناصر خان افریدی پر مشال رډیو ته وویل چې د تیرا میدان د خلکو د شکایتونو بعد د گورنر په ګډون نورو لوړپوړو چارواکو ته وړاندې کوي او هڅه به کوي چې زر تر زره د دوی دا مسئلې هوارې شي. د افغانستان په فراه ولایت کې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په تازه جګړو کې 43 وسلوال او 15 سرتیري وژل شوي دي. د خبره د فراه د امنیي قمندان او والي توریالي ابدیاني تېره ورځ خبریالانو ته وکړه. د مشال ریډیو خبریال وایي دغه ورځ د فراه والي محمد آصف نن د دې ولایت اوسیدونکو تر ډاډ ورکړ چې امنیتي ځواکونه به د دوی سر او مال ته ورپېښ ګواښ له منځه یوسي او په پوره ځواک سره به له دولتي حاکمیت دفاع وکړي. د طالبانو ویان بیا ویلي دي چې د دوی په وروستیو بریدونو کې زیات شمیر کې سرتیري وژل شوي دي. د کونړ ولایت په شیګل دره کې د پولیو یو بله پیښه ثبت شوې ده. د کونړ د عامې روغتیا د ریاست سرپرست احسان علي فضلي پرون مشال رډیو ته وویل چې په ګزرن اخته ماشوم د شلتن کلي دی او هیڅ ډول ساسکي ورته نه دي ورکړل شوي. په یاد کلي کې تر دې وړاندې هم د پولیو یو بل کیس مخې ته راغلی و. دا خبرونه تاسو د مشال رډیو نه اورئ. د امریکا په جنوبی هواد ایکواډور کې د 2.8 شدت زلزله راغلی ده. د ایکواډور مرستیال ولسمشر ویلی دی چې په یاد زلزله کې لږ تر لږه 38 کسان مړه شوي دي. د زلزلې له وجې په سرخار کویټو کې بجلی او د موبایل ټلیفونونو سرویس بند شوی دی. تیر ورځ د ترکی په انکارا ښار کې د هیواد ولسمشر رجب طیب اردوغان له خپل ایرانی سیال حسن روحانی سره رسمي ملاقات وکړ چې پکې د شام شخړه او دواړه خیصه تجارت د خبرو مهمه موضوع وه. د شام د شخړې په اړه ترکی او ایران د مختلفو خواوو پلوي کوي. ایران چې پکې شیعهګان په اکثریت کې دي د شام د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي، خو بیا د ترکی سنیان په بشار الاسد تنقید کوونکو کې شامل دي. د ترکی ولسمشر ویلي دي پرته له دې چې په سیمه ییزو معاملو دوی اختلافات لري، خو ترکیه او ایران د سیمې نه د وینې تویدنې د ختمولو په موضوع سلا شوي دي. د امریکا د دفاع وزارت وایي له ګانتنامو زندان څخه 9 قیدیان خوشي شوي او سعودي عرب ته سپارل شوي دي. دا 9 واړه خوشي شوي قیدیان د یمن وګړي دي، خو په یمن کې د ناکرارۍ له امله دوی د خپل هیواد پر ځای سعودي عرب ته لیږل شوي دي. په آزادو شوو قیدیانو کې پر هیڅ کوم د جرم کولو تور نه دی لګول شوی. واک ته د ولسمشر باراک اوباما تر رسیدو وروسته دا له ګانتنامو زندان څخه د خوشي شوو قیدیانو تر ټولو لویه ډله یادیږي. د دغو 9 کسانو له آزادي وروسته اوس په ګانتنامو زندان کې 80 کسان بندي چې شپږشت یې بېګناه ثابت شوي او ټاکل شوي ده چې د روان اوړي تر پای به آزاد کړل شي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
درنو اوردونکو تاسو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم کتلی لوستلی او اوریدلی شئ. کچر را سره د روانې ګړۍ تر پای پاتې شئ نو د دې رپورټونو تفصیل به واورئ. دا خبر پښتونخوا ټولو سیاسي ګوندونو له وفاقي حکومت د سرشمیرنې یا مردم شماری کولو غوښتنه کړې. د خبر اتیراس سیمې مشران وایي چې حکومت ورسره کومې ژمنې کړې دي هغه نه دي پوره شوي.
چې په ژبه باندې وشي ګورنر صاحب روشي لونو کې چې لکونه روپۍ لونې وکړلو هغې بیا په خارج کې چې وجود نه وي.
د پاکستان فوج د ضرب آهن په نامه عملیات د جنوبي پنجاب وسلوالو پر ضد هم غځوي او کنه. کارپو سعد محمد خان وای
دا چې کوم ترخدر ګروپونه مونږ ساتلي وو مونږ په اهدافو لپاره استعمالو د بل اوس نظر ثانی کول په کار دي. دا اوس چدیږي نه دا مونږ لپاره خطره جوړه شوه.
ته کورمې مناتو سیمې اوسیدونکو وای چې په فوجي عملیاتو کې ځنګلونو ته هم ډیر زیات نقصان رسیدلی دی.
کوم مشینی په سر وړه وغه سروي غو مکمل شوی دا علاقې خوخه شوی دا وزر تر زر دغه په کور شروع کی چې د علاقې و زرخیز علاقې جوړش.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو یوسو سندریوم په خبرونه کې تاسو لپاره لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. درنو اوردونکو تاسو د مشال رادیو لومړی خبرونه سلام پښتونخوا ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې سرشمیرنه یا مردم شماری عمل دی غیر فوزي ادارو تر سوري لاندې وکړي. په دې لړ کې تیره ورځ په پیښور کې د قومي وطن ګوند تر سوري لاندې ټول ګوندیز کانفرنس شوی. په کانفرنس کې سیاسي ګوندونو مشرانو ترڅنګ د وزیر اعلی پرویز خټک هم موجود وو. په غونډه کې په وفاقي حکومت غږ شوی چې د حقیقي شمیرو په بنیاد صوبې ته حقوق ورکړل شي. په پاکستان کې اخري ځل سرشمیرنه په 1998 کال کې شوې وه. د ټول کندز کانفرنس نور حال له پیښوره غلام غوث راکوي.
د سرشمیرنې په اخلا ټول ګوندیزه غونډه کې د یو مشترکه اعلامیه د لارې له مرکزه غوښتنه شوې ده چې زر تر زره دي د سرشمیرنې عمل ترسره شي او د پښتون قام د شمیرې او وسایلو مطابق دي پښتنو ته خپل حقونه ورکړی شي. دې لړ کې د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپا وویل
مردم شماره با مسئله ماده د فل فور عمل وشي. دا تصور چې وفاق مضبوطی نه پاکستان مضبوط دی دا بالکل غلط هغه ده چې سو پورې فیډریټنګ یونټس وایبل نی او خپل قوم نه نی ولاړ نو دا مت نشي مضبوطېدی. هغه فاټا کې دی خو هغه خیبر پښتونخوا کې دی خو بلوچستان کې پښتانه دي خو کراچۍ کې پښتانه دي. دا ټولو یو آواز دی چې مونږ سره دی انصاف وشي.
پېښور کې د سرشمیرنې په هکله د قومي وطن ګوند په مشرۍ ټولګوندیزې غونډې ته په خپل وینا کې د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وویل
فدرال ګورنمنت چې مونږ خبرې ومنلې هغه د اتفاق دی وجهنه او چې نن بیا مونږ اتفاق یو خبره وي یو سټینډ وي سی پیک هم مثلا په اسانۍ حل کېدای شي او این ایف سی اوارډ فیصله هم سره کېدای شي او دا به مردم شماري چې کومه ده ان شاء الله تعالی دې میټینګ نه پس به نیکسټ سی سی آی میټینګ کې په دې باندې به ان شاء الله تعالی فیصله کېږي او دا پرېشر به جاری ساتو.
د سرشمیرنې په اخله د ټولګوندیزې غونډې په اعلامیه کې له مرکزه دا غوښتنه هم شوې ده چې د غیر پوځي ادارو د لارې دي د سرشمیرنې عمل ترسره شي. دې لړ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د پښتونخوا صوبې مشر مختار یوسفزی وایي
د دې عمل تر ټولو لوی کار پښتونخوا تقسیم د تقسیم په نتیجه کې یو وړوکی کار کې جوړ کړی دا پاکستان کې یو نیم لاکھ مربع میل ځمکه لري او د دې ملک تر ټولو زیات او اهم مسایل چې کوم دی هغه دا کام لري. رښتیا خبره دا ده چې زموږ مردم شماري ټول مار د بل په لاس کې وي اکثر د پوځ په لګارې کې مردم شماري دي.
پاکستان کې د 1999 را په دې خوا د سرشمیرنې عمل نو ترسره شوی خو مرکزی حکومت سخت کال د سرشمیرنې کولو اعلان کړی وو خو دو ځل د مشترکه مفاداتو د کونسل غونډه کې دا عمل په دې وجه وځنډولی شو چې پوځ په عملیاتو کې مصروف دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
درنو غوښتنو په همدې موضوع کې پاتې کېږو. څنګه تاسو واوریدل چې د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو له وفاق غوښتنه کړې چې سرشمیرنه دې زر تر زره وکړي. پر دې موضوع ډیلی ټایمز ورځپاڼه یوه مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼه وایي په پاکستان کې سرشمیرنه یا مردم شماري یوه معمه جوړه شوې ده. په دې معامله صوبی تحفظات لري چې باید حکومتي حل کړي. د مقالې نورې برخې د یوې وړوکې دمې وروسته. ډیلی ټایمز ورځپاڼې په تهذیبونو کې د سرشمیرنې یا مردم شمارۍ د ارزښت په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې د روښانه سیاسي او اقتصادي مستقبل لپاره سرشمیرنه ډیر زیات اهمیت لري. په تاریخي تناظر کې که وکتل شي نو بیت اللحم نه واخلي تر روم پورې او بیا په اتلسمه پیړۍ کې په سکینډینیوین هیوادونو کې مردم شمارۍ شوې وي. د امریکا جوړوونکو په 1990 کال او برطانیې په 1901 کې سرشمیرنې کړې وي. له دې وروسته هر یو هیواد په دوامداره توګه سرشمیرنې کوي چې د ژوند په هر یو څانګه کې ډیر زیات ارزښت لري. ورسمانه کې په پاکستان کې سرشمیرنه یو معمه جوړه شوې ده. په هغه هیواد کې اخري ځل مردم شماري په 1990 کال کې شوې وه. په هغه هیواد کې د آبادۍ تناسب ورستر بل زیاتیږي خو د دې شمیرنه نه ده شوې. کسوم دا یو ډیره مهمه مسله ده چې حل کړل شي خو د پاکستان د مشترکه ګټو شورا یا کونسل په دې کې پاتې راغلي چې له ډیرې مودې راهیسې د ځنډ ښکار مردم شماري وکړي. یاد کونسل د مردم شماري لپاره نیټه هم نه ده ټاکلې. په دې هکله ځینې وجوهات ښودل شوي چې پکې د مردم شماري لپاره د امنیتي سرتیرو نشتوالی هم شامل دی. ضرب اعظم په نامه فوزي عملیات په دې لارې کې تر ټولو لویه وجه ښودل کیږي. د دې ترڅنګ په کونسل کې شامل صوبو خپل تحفظات هم وړاندې کړي دي چې سرشمیرنې لپاره ورسره دومره وسایل نشته او یا زیاتره سیمو ته د خراب امنیت له وجې لاسرسی نه لري. خو پنجاب صوبه هیڅ قسمت تحفظات نه لري. څلور واړه صوبې دا دریز لري چې په هغه سیمو کې له نورو ځایونو څخه ورغلي غیر قانوني کډوال آباد دي چې د دوی په اند د هغوی ټولنې او ډیموګرافي یا جمعیت توازن خرابولی شي. د دې ترڅنګ د وسایلو تقسیم کې به هم توازن نه وي. ورسپاڼه لیکي د پنجاب پرتله نورې صوبې د پاکستان د شماریاتو د ادارې په جوړښت هم تحفظات لري. دا اداره له ټولو هیوادو د مردم شمارۍ لپاره معلومات راغونډوي خو د دې ادارې زیاتره غړي د پنجاب صوبې دي. ډیلی ټایمز ورسپاڼه لیکي باید وفاقي حکومت د صوبو تحفظات لري کړي او د سرشمیرنې د ځنډولو پر ځای دا کار زر تر زره وکړي. ورسپاڼه زیاته بي چې دې کار سره به په نواز شریف حکومت هغه نیوکې هم ختم شي چې د وسایلو تقسیم په اړه پرې کیږي.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې اونیز پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یولسو بجو
تړون
په پاوکم دوو بجو
هارون باچا هنری ګړی
په دوه نیمې بجو
د مشال مرکا
په درې نیمې بجو
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو
مشال رادیو ته تاسې غوږ درنو ودونکو زو د خبر ایجنسی لری پرتی سیمې تیرا میدان ته د خبر ایجنسی لری پرتی سیمې لری تیرا میدان څخه د اپریدی قام مشرانو یو جرګه په خبر ته ورغلی دا چې خپل ستونزې له چارواکو سره شریک کړي دغه مشرانو له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې د وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړو له وجې ډیر زیات ځپل شوي دي او د حکومت له اړخه شوې ژمنې نه دي پوره شوې د دغه مشرانو د ستونزو او غوښتنو په اړه نور تفصیل فرحات شینواری پر رپورٹ کې ورو
د خیبر جنسی د تیرا میدان نه پیښور ته راغلی د اپریدی قوم د بیلابیلو قبیلو مشران وایي چې د سیمې اجتماعي ستونزو د حل لپاره به پولیټیکل چارواکو د پارلیمان غړو سره ویني دوی وایي په تیرا میدان کې د وسلوالو ډلو ترمنځ سختې جګړې شوې دي او دغه سیمه ډېره ځپل شوې ده او ولسي وګړو ته یې مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي او خواوشه درې کاله وشول چې خپلو کلیو ته ستانه شوي دي خو هلته مختیعی کارونه و نشول او تعلیم صحت سرکونو بجلی او د اوبو اسانتیاونه محرومه دي او رانو شو کورونو معاوضه هم لا نه ده ورکړی شوې په دې حکله د تیرا میدان یو مشر نوروز پردی مشال ریډیو ته وایي
څومره د مونږ ډاک کورونه دي ته دا پیرې چې د مونږ مال مولونه د مونږ اسپوبونه مکمل بس هر یو سړی صرف ته په سپلو کې و صرف خپل بول باز دا یې روخ کا یو نور مکمل دی چې څومره د کورونو کې آمدان و یا سمونونه و دا مکمل پاتې شوي وو پاکې زیات کلي داسې و چې هغو سوي دي تقریبا چې 95% کلي دا یې سوي دي
او د تیرا میدان د ملک دین خیلو یو مشر عبدالشکور پریدي خپل مشکلات سداسې بیان کړل
خو مونږ دومره سوال سره کوو چې کم د ضرورت دی چې د انسان ضرورت وي سدای هغو شیانو د مونږ ساسې زبانې جمه خر خبرې نه کیږي چې په جبا باندې وشي گورنر صاحب روشي لونو کې چې لکونه روپیه لون مې وکړلو هغې بیا په خارج کې چې وجود نه وي اوس د مو کلی سوا دی زلور شم ته په نټا باندې پیسې روخلم په کار کې وته روخلم پابندې زه کوټا جوړه کړم هغې مولا بیا فایده څه شوله سبو د مو نه کرزورۍ پیسې غوړي سبو مې پرېږدي نه د خلکو تجارت و کپڑا وه دکان و بستر وه هغه شی نه نشته دی دکان یې مکمل ختم دی
او د تیرا میدان د شلوبر قبیلې اکبر خان اپریدی وویل
ارشا وعده وشی خو په وعده باندې د موږ سره تنن پیری یو محکمه مکمل ونه خطا هغه کې تعلیم سره تعلق لري هغه کې د اګریکلچر سره تعلق لري هغه کې د غسر تعلق لري د سیاحت سره تعلق لري
د تیرا میدان د مشرانو دغه شکایتونه مشکله د خیبر جنسینا د کمی سملی غړي ناصر خان پردی ته وړاندې کړل نو دوی وویل
نو موږ دغه په حواله باندې د حکومت سره ان شاء الله خبرې د گورنر نه اوس ټیم هم راخلم مجدونه دا ډیمانډ هم داخ کړ په دا کې په ډېرو باندې کار هم روان دی او کار داسې یی چې سلو وي خو د حکومت په کار کې بیا ټایم لګېږي انشاءالله دا زیاتې مسالې په هغې کې هم حل کېږي
په 2013 کال کې د خیبر ایجنسۍ په تیرا میدان کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې او حکومت پلوه انصار الاسلام ډلې ترمنځ خونړۍ نښتې شوې وې چې په نتیجه کې یې په زرګونه خلک بېکوره شوي وو خو اوس دغه سیمه د وسلوالو نه پاکه کړای شوې ده او بې کوره شوي خلک ورته ستانه شوي دي فرحات شینواری مشال ریډیو پېښور
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کوم د هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
مشال رادیو تاسو وګورئ درنو درنو په تاسو حال کې چې د پاکستان په پنجاب صوبه کې غنی لوی وسلوالې ډلې موجود دي فوج د سو مشکوکو تورونو غلو پر ضد عملیات کوي د پاکستانی امنیتی ادارې او حکومت لپاره ولې د هغو وسلوالو ډلو ځپل اهمیت نه لري چې په مختلفو لویو ترهګرو بریدونو کې تورن دي ایا د پاکستان فوج د ضرب آهن په نامه عملیات د جنوبي پنجاب وسلوالو پر ضد هم غځوي او که نه زموږ همکار بشیر ګواخ په خپل ادې رپورت کې د دغه پوښتنو د جوابولو کوشش کړی دی.
پرون د پاکستانی پوز د اطلاعاتو ادارې په یو خبر پاڼه کې ویل چې د پنجاب په راجنپور کې د جنایتکارانو پر ضد د پولیسو د عملیاتو مشري په غاړه اخیستې او د پوز ځواکونه یې هلته ورسولی دي. د ضرب اهن په نامه د عملیات د غلام رسول چوټو په نامه یو تورن جنایتکار پر ضد روان دي. ډیری کارپوهان وایي پوز باید د جنایتکارانو پر ځای پنجاب میشته ترهګرو ډلو خلاف عملیات وکړي. د امنیتي چارو کارپوه او پخوانی جنرال طلعت مسعود وایي د پاکستان د لویو ګټو له وجې پنجاب کې د لشکرې طیبه، لشکرې جنگوي، جیش محمد او ځینو نورو وسلوالو ډلو خلاف عملیات نه کیږي. دیوی پاکستان کې لا هم دا فکر شته دی چې پنجاب میشته وسلوالې ډلې له هند څخه د کشمیر د ازادۍ لپاره جنګیږي، یعنی دوی په پاکستان کې بریدونه نه کوي. دوهم دلیل دا وړاندې کیږي چې د دې ډلو غړي د پاکستان د حکمران ګوند مسلم لیگ نون سره اړیکې لري، او درېمه دا چې د پاکستان پوز فکر کوي چې د دوی لپاره د طالبانو ځپل لومړیتوب لري، خو د پنجاب وسلوالې ډلې په دوهمه درجه کې راځي. په پنجاب کې د ترهګرو په وړاندې د عملیاتو خبرې هغه وخت تودې شوې چې لنډه موده وړاندې لاهور کې د عیسایانو د ایسټر میلې د لمانځنې په وخت برید کې ګڼ خلک ووژل شول. خو د سیاسي چارو کارپوه محمد تقی وایي پنجاب کې د عملیاتو معنی هلته ګډوډي جوړېدل دي چې پوځ او حکومت یې نه غواړي.
دو درې کالو کې خدای کوشش دی کوله چې حافظ سید خو بالکل هغه مین سټریم شي، لکه سیاست تیار شي. نو هغوی خو آیډیولوژیکلی داسې دي چې هغه د جمهوریت وغیره خوښي نه. زما خیال دی چې هغوی سټریټ پاور په دې موجوده وخت کې جماعت اسلامي نه غالبا به زیات وي، کم به نه وي. په پنجاب کې د پاکستان ماحول داسې دی چې هغه اوس د سلفي فکر ته ډېر سازگار شو. بیا نواز شریف ګوره سیاستدان خو ځان ایډجسټ کوي حالاتو، بیا غي بزنس مین هم دي، هغه دام نه غواړي چې پنجاب کې فشار جوړ شي د غي بزنس خراب شي.
په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت د نېشنل اکشن پلان په نامه داسې یو پلان اعلان کړ چې له مخې باید ټولې وسلوالې ډلې وځپل شي. د پاکستانی پوز پخوانی بریګیډیر او د امنیتي چارو کارپوه سعد محمد خان وایي اوس وخت راغلی چې پاکستان خپلې پخوانی پالیسۍ بدلې کړي.
چې کوم ترخدر ګروپونه مونږ ساتلي وو مونږ په اهداف لپاره استعمالو، د باندې نظر ثاني کول پکار دي. دا اوس چنيږي نه، دا مونږ لپاره خطر جوړ شو. دویم دا چې کوم انتها پسندي او انتها پسندي په ځم باندې کور ته اوس راغلی دا، او دریم دا چې په افغانستان سره زموږ یو مفاهمت پکار دی، افغانستان سره یو وسیع پیمانه باندې د دې یو حل راستل پکار دی.
یاد دی وی چې د پنجاب په راجنپور کې د پوز او پولیسو ګډ ضرب اهن عملیاتو هدف هغه وسلوال دي چې د چارواکو په خبره د یولس کیلومتره یو ټاپو کې یې ځایونه جوړ کړي او په بیلابیلو وختونو کې په پولیسو بریدونه کوي.
بشیر ګواخو چې تاسو ته په جنوبی پنجاب کې د فوجي عملیاتو په اړه تفصیلات وړاندې کوو. د نورو درنو زو د افغانستان قندوز ولایت ته د قندوز ولایت د مرکز او یو شمیر ولسوالیو د امنیت په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د ولایتي شورا غړي او یو شمیر خاریان وایي جګړو زور اخیستی او که مرکزی حکومت جدي پاملرنه ونه کړي نو ښایي په قندوز کې بې ساري ناورین رامنځته شي. خو د قندوز والي د دې ترڅنګ چې د جګړو شدت تاییدوي ډاډ ورکوي چې وضعیت د افغان امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی او د دولت وسلوال پر شا تنبول شوي دي. نور تفصیل رضوان مراد راکوي.
د کندوز د ولایتي شورا یو غړی وایي په دې ولایت کې د وسلوالو پر ضد جګړه د مرکزی حکومت لا نورې مرستې او همکارۍ ته اړتیا لري. امرالدین ولی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کندوز امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وبله او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې کندوز ته جدي پاملرنه وکړي. تجدید پاملرنه ونشي نو داسې نورین به رامنځته شي چې له یوې خوا به خلک په مرمیو وژل کیږي او بل لور ته به ویره او لږه خلک وژني، ځکه چې ټولې لارې تړل شوي دي. د کندوز والی ازادي راډیو ته تایید کړ چې د ښار په ختیځه دروازه او شپږ ولسوالیو کې سخته جګړه دوام لري، خو وایي چې دښمن ځپل شوی او وضعیت تر کنټرول لاندې دی.
د کندوز وضعیت عمومي توګه ډېر ښه ده. دغه جنګونو کې دښمن ډېر تلفات لیدلي دي، تخمینا په لسګونو خلک وژل شوي او په لسګونو زخمیان لري. په ټولو سنګرونو کې دوی دوه درې ځلې شکست خوړلی.
د کندوز والي تېره جمعه د روانو جګړو په اړه ویلي چې دېرش وسلوال په تازه پوځي عملیاتو او روانو جګړو کې وژل شوي دي. نوموړی وایي په کندوز کې د طالبانو ترڅنګ ګڼ شمېر بهرني وسلوال او القاعده چې د پاکستان استخبارات یې تمویل او تجهیزوي د افغان ځواکونو پر ضد جنګیږي. کندوز ښار تیر میلادي کال د درې ورځو لپاره د طالبانو لاسو ته پرېوتی و. بل لور ته د افغانستان د دفاع د وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې په کندوز کې د دولت وسلوال مخالفان پر شا تمبول شوي او وضعیت د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. د کندوز والی هم ډاډ څرګندوي چې د تیر کال پیښه به بیا نه تکرارېږي او کندوز به په هیڅ صورت کې بیا سقوط ونه کړي.
د سولې پر لور
یو ناڅاپه درز شو په بس دغه مړی مړه ده اوس مال ته دومره پراته دي
هر طرح ګر بدرنګ زکه ده چې دا زمينه لژوند سره نسته ده
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختميږي
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ په بیگنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
درنو نوکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی په خبرونه کې تاسو رمژمنه کړی و چې په روانه غړي کې تاسو لپاره یو سو سندري هم لرو نو راځي چې د همایون خان دا یو خوندوره سندره واورو او بیا به رپورټونو ته دوام ورکړو.
هر قدم مسپرلې لا ژوندې فاصلې د چمن د ګلا ژوندو زړولو کې جنتی د چمن و سنگار جنتی د چمن و سنگار هر یو ګل د سپرلې په پلی پٹی خست بازو نالرو دتنگو دنو پشان کلا دسڑو نو لرو پریش میرا پلی پٹی خست بازو نالرو زیچ مینا و محبت خپل مال یار کو زیچ مینا و محبت پل مالیار یو گل دس پر لی بحسار تو دا پل سات و ملکن پا کل سار کو ہر یو گل دس پر لی بحسار تو دا پل سات و ملکن پا کل سار کو بار بار ہر قدم
دروندونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غواګي همین خان پغه کې مسندر باور دل هم دې سره وقشه به دې د سحر نه نیمه بجې ل انیس اجمل نه د خبرو سر لنډي زورو
په خبر پښتونخوا کې ځینې سیاسي ګوندونه وايي باید حکومت په هیواد کې زر تر زره سرشمېرنه وکړي او پښتنو ته د دایي د آبادۍ په بنیاد حقونه ورکړل شي. دا خبره تېر ورځ په پېښور کې د قومي وطن ګوند تر سوري لاندې په یوې ټول ګوندیزه غونډه کې وشوه. د خبر ایجنسۍ چارواکي وايي تېر شپه په بازار زخخیلو سیمه کې د حکومت پلوه ډلې توحید الاسلام د یو مشر له کور سره نږدې په حمله کې د برید کوونکي په ګډون دوه تنه وژل شوي دي. د پېښې ذمهواري تر اوسه چا نه ده قبول کړې. د خیبر ایجنسۍ د تیرا میدان سری مشران وای په سیمه کې د وسلوالو ډلو ترمنځ د سختو جګړو له وجې عامو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه رسیدلې دي. د خبرې د تیرا میدان د افریدي قوم مشرانو پرون په پیښور کې د یوې جرګې پر مهال کړې دي. د افغانستان په فراه ولایت کې د افغان ځواکونو د وسلوالو ترمنځ په تازه جګړو کې څلیرشت وسلوال او پنځه سرتیري وژل شوي دي. دا خبرې د فراه د امنیې قومندان توریالی ابدیانی او والي محمد آصف نن تېره ورځ خبریالانو ته وکړې. د کونړ ولایت په شیګلدره کې د پولیو یو بله پیښه ثبت شوې ده. د کونړ د عامې روغتیا د ریاست مشر احسان علي فضلي پرون مشال ریډیو ته وویل چې په ګزن اخته ماشوم د شلتن کلي دی او هیڅ ډول ساسکي ورته نه دی ورکړل شوی. تېر ورځ د ترکی په انکارا ښار کې د هیواد ولسمشر رجب طیب اردوغان له خپل ایراني سیال حسن روحاني سره رسمي ملاقات وکړ چې پکې د شام شخړه او دوه اړخیزه تجارت د خبرو مهمه موضوع وه. او د امریکا په جنوبي هیواد اکواډور کې د 2.8 شدت زلزله راغلې ده. د اکواډور مرستیال ولسمشر جارج ګلیس ویلي دي چې په یاد زلزله کې لږ تر لږه 30 کسان مړه شوي دي. د امریکا د جیولوجیکل ادارې ویلي دي چې د زلزلې مرکز ساحلي ښار موزین نه په 30 کیلومتره فاصله کې و.
دا خبرونه لنډیز مو واورو د چنې ساجمر بلاندې کولو زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال لړیو خبریال سراج زهیر د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغون کړی دي.
نن د پیښور نه خبریدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي د پانامالیکس په معامله باندې د امریکې بیان د توجه وړ دی چې پکې ویلي دي د پاکستان د جمهوري حکومت وزیر اعظم متعلق فیصله که اولس په خپل وکړي نو ډیر به ښه وي. د ادارې په وینا کې وکتل شي نو چې کله هم په پاکستان کې دا قسمه معاملې راشي نو هر سړی پکې خپل سیاسي بازار ګرموي او دا اوس چې د پانامالیکس معامله راغله او په دې کې د یو شمېر نورو پاکستانیانو په شمول د وزیر اعظم د بچو نمونه هم راغله نو ټولو سیاسي ګوندونو په وزیر اعظم باندې ګوتې پورته کول شروع کړه. ادریې زیاتوي دا وخت د پاکستان ټول غټ غټ سیاستوال لندن ته تللی دي او ښکاري داسې چې دا مسله په لندن کې هوارې دل دي او هر سیاستدان په لندن کې خپل مفادات لټوي. ادریې اخري کې لیږي باید چې ټولې مسلې هم په پاکستان کې هوارې کړې شي او ټولو سیاسي ګوندونو له په اتفاق سره یو غوره احتسابي عمل شروع کول پکار دي ځکه چې دا وخت یو مکمل آزاد او خپلواک سیټ اپ ضرورت دی. د کوم مشر چې د الیکشن کمیشن د مشر پرنګ په اتفاق رائے سره ټاکل کیږي نو پکار دی چې د ملکي احتساب د هرچا کیږي او دغه بیا سرتا ورسول شي. د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورسپانې ډان خپل ادارې په پاکستان کې په پولیو باندې لیکلي او وایي چې لسو کالو راسي پاکستان له خپل خاورې د پولیو رنس ختمېدو لپاره اقدامات کوي خو تر دې دمه په دغه مقصد کې کامیاب نشو. ادارې وړاندې لیکي په پاکستان کې د پولیو رنس نه کبو کېدو یو میر وجیدی چپکی د مور پلار انکار او بل پلو د پولیو د ډلو زینو علاقو ته نه رسیدل. همدا وجه ده چې نن د نړۍ نظر په پاکستان دی چې دلته ولې دا رنز نه ختمیږي. د ادارې په وینا چې په پولیو ساسکو باندې د کوشش روستو پاکستان حکومت تیر کال د اگست په میاشت کې د ستنو په ذریعه ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکول پیل کړه او د دې پیل یې له بلوچستانه وکړو. خو مونږ یوازې هیله کولی شو چې په پاکستان کې د دې عمل نه د پولیو مخنیوي وشي. ادریا اخر کې وای د بل ګیټس د پولیو د مخنیوي لپاره کارکونکو فاونډیشن په دوحه کې ویلي دي چې له پاکستان او افغانستان به د کال 2019 پورې د پولیو رنس ختموي خو ځمکني حقاق بل سوای. نو په داسې صورتحال کې خدای دې وکړي چې د دوی دا پیشګویي رښتیا ثابت شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
درنوونکو د سیمه لاته د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقاله تکتن لرو. ډان رسپانه لیکي د پاکستان او هند ترمنځ د امن مذاکراتو کولو کې ځینې خنډان دي چې پکې د پاکستان سیاسي حکومت، فوجي مشرتابه او د هند نریندر مودي حکومت شامل دي. بلخوا فرایډي ټایمز مجله کې ځینې خلک دا نظر لري چې په افغانستان کې به سږکال د طالبانو د پسرلي عملیات زیات سخت وي. د دواړو لیکنو ځینې مهمې برخې درته انیس اجمل وړاندې کوي.
ډان ورسپانه لیکي د پاکستان او هند مذاکراتو ګیر چاپیره تل درې طاقتونه ګرځي چې غور کولو ته ضرورت لري. په دې کې یو د پاکستان سیاسي حکومت دی چې وړاندې نه د تګلارې په برخه کې د وزیر اعظم نواز شریف زړورتیا د هند اړخته کولو لپاره هڅې کړې دي. ادارې لیکي د پاکستان او هند مذاکراتو په لړ کې دویم لوی طاقت د پاکستان پوځي مشرتابه ده چې دا مهال د هیواد دننه د هند د مداخلت د تورونو په زیاتولو کې مصروفه ده او د دې حالاتو نه داسې څرګندېږي چې پوځ د هند او پاکستان د جامع دوه اړخیزه مذاکراتو تر لاندې د لوی کچې مذاکرات کول نه غواړي. ادارې د هند او پاکستان ترمنځ د خبرو په برخه کې دریم طاقت د وزیر اعظم نریندر مودي په مشرۍ د هند حکومت یادوي چې دا ښکاري چې له پاکستان سره د خبرو کولو یا له پامه غورځولو په برخه کې د خپل ذهن جوړولو جوګه نه دی. ادارې لیکي ساده خبره دا ده چې پاکستان دومره لوی دی چې هند یې له پامه نشي غورځولی، بلخوا هند دومره لوی دی چې پاکستان جګړه نشي ورسره کولی. ډان لیکي په پاکستان کې لوی سیاسي ګوندونه دا دریځ لري چې د هیواد د سیاسي او ټولنیز صلاحیت لپاره له هند سره سوله ضروری ده. بلخوا فرایډي ټایمز مجله لیکي زیاتره خلک دا اندازه لګوي چې په افغانستان کې به د طالبانو د پسرلي سګنی عملیات د تیر کال پرتله زیات سخت وي. د یو راپور له مخې تیر کال په هیواد کې د 1200 زیاتو عامو وګړو شاوخوا 2000 امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبلا اوښتې وه. دغسې تیر کال په افغانستان کې طالبانو د نورو کلونو پرتله زیاتره لاسته راوړنې کړې دي. مقاله لیکي داسې هم باور کېده چې طالبان باندې ستي راتلونکي کې د خپلو فعالیتونو زیاتولو هڅه وکړي چې دا شان د افغان حکومت سره د راتلونکو مذاکراتو پر مهال خپل ځواک زیات کړي. مقاله لیکي داسې څرګندېږي چې د طالبانو اندازې بداوي چې څومره یې پسرلني عملیات زیات خونړي وي، نو هم هغه سیبا د کابل سره د معاهدې کولو لپاره د دوی پوزیشن زیات په بهتره توګه خوندي وي. خو د مقالې په خبره د داسې معاهدې لپاره به مهم د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو نوعیت وي. فرایډي ټایمز لیکي د تشدد زیاتېدو سره د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ اړیکې خرابېدای شي. د افغانستان د استخباراتو مشر مسعود اندرابي په دې وروستیو کې تور پورې کړ چې د پاکستان استخباراتي اداره په بشپړه توګه د طالبانو ملاتړ کوي او طالبان په افغانستان کې جګړې کولو او د ځمکې نیولو ته په دوامداره توګه هڅوي. هلته د پاکستان چارواکو بیا دا تورونه په وار وار رد کړي دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
درو درکو تاسو لپاره په نړیوال موضوع هم یو رپورت لرو. د ترکی او ایران ولسمشرانو تیر ورځ په انقره کې وکتل او د شام د جګړې او دوه اړخیزو اړیکو په اړه یې خبرې وکړې. رجب طیب اردوغان او حسن روحانی ویل دواړه هیوادونه په سیمه کې د رواني وینې تودنې د بندیدو غوښتونکي دي. رضوان مراد په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزی څانګې رپورت وړاندې کوي.
د ترکیې او ایران ولسمشرانو د سیمه ایزو شخړو په ځانګړي ډول د سوریې او عراق په اړه په خپلو کې د همکاریو په زیاتولو موافقه وکړه. رجب طیب اردوغان او حسن روحانی پرون په انقره کې تر کتنې وروسته خبریالانو ته څرګندونې وکړې. د ایران ولسمشر حسن روحانی وویل
مرزهای کشورها باید ثابت بمانه، تجزیه را ما در هیچ کشوری
دیوای دا هیوادونو پولی باید ثابت پاتې شي. دا هیڅ هیواد تجزیه نه غواړو. موږ ټول د دې هیوادونو پر ثبات ټینګار کوو. وژنه او جګړه باید ودرېږي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویل سره له دې چې انقره او تهران د سوریې د جګړې په اړه مختلف دریځونه لري، خو دواړه په دې صلاح دي چې په سیمه کې روانه وینه تویدنه باید بند شي. ترکیه او ایران د سوریه د جګړې په برخه کې یو بل سره مخالف دریز لري. شیا ایران د سوریه د ولسمشر بشار اسد ملاتړ کوي او ترکیه بیا د اسد پر ضد د جنگیدونکو یاغیانو تر شا ولاړه ده. د ترکیه ولسمشر ویل هیله مند دی چې د انقره او تهران ترمنځ کلنی سوداګري 1.5 میلیارد ډالرو ته پورته شي. دا دواړه هیوادونه اوس مهال په کلنی ډول له یو بل سره د 10 میلیارد ډالرو تجارت لري. د ایران ولسمشر ویل پر تهران د نړیوالو د بندیزونو له پورته کېدو وروسته اوس د ترکیې او ایران ترمنځ د همکاریو لپاره ښه فرصت دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز 625.
مشال لري تاسو وګورئ د نوو دونکو زو د افغانستان فرا ولایت ته دا فرا ولایت امنیتي چارواکي وایي چې دغه ولایت په 15 ولسوالۍ کې له تیرو درې ورځو د جګړو په ترڅ کې تر څلوېښت تنو زیات د دولت او وسلوال مخالفان وژل شوي دي. ویل کېږي په تیرو درې ورځو کې د فرا ولایت پر بیلابیلو سیمو کې کابو 2000 د دولت وسلوال مخالفانو بریدونه کړي دي. نور حال په دې رپورټ کې وو.
افغان امنیتي چارواکي په فرا ولایت کې وایي چې په تیرو څو ورځو کې دولت وسلوال مخالفانو ته درنده مرګ ژوبله اوښتې ده. د فرا ولایت امنیت قمندان توریالی عبدیانی په یو خبري کنفرانس کې خبرې کولې وویل چې په تیرو درو ورځو کې کابو 2000 تنه دولت وسلوال مخالفانو د فرا ولایت په 15 ولسوالیو کې سر بریدونه ترسره کړل، خو ټول د افغان ځواکونو لخوا شنډ شوې دي. د فرا د امنیت قمندان په خبره په دغو ټولو جګړو کې کابو 30 تنه دولت وسلوال مخالفان وژل شوي او تر 50 زیات ژوبل شوي دي. د امنیت قمندان په خبره 15 افغان سرتیری هم په دې جګړې کې وژل شوي دي.
د څو ورځې راهیسې مخالفینو په شروط ولسوالۍ کې، په پشتکو ولسوالۍ کې، په شارای نمبر یک کې او د بالابلوک په ولسوالۍ کې، د بکوا په ولسوالۍ کې خپل عملې ترسره کړي. نو زموږ بیدارو ملي اردو خپل د ملچرو څخه ساتنه وکړه. د فرارود په بازار کې 14 کسان د دوی ټاپیان شول، 18 کسان د دوی وژل شول. د بالابلوک په ولسوالۍ کې هم تر شلو نه اضافه مخالفین وژل شوي دي. موږ تر 15 کسان پورې زخمیان او 2-3 کسان پورې بس شهیدان لرو.
له بلې خوا د فرا والي محمد آصف ننګ هم په دغه خبرې ناست دی کې د فرا ولایت خلکو ته ډاډ ورکړ چې په هر قیمت به د فرا د خاورې ساتنه کوي او هیچا ته به اجازه نه ورکوي چې دلته خپلو اهدافو ته ورسیږي.
په ټوله سوچه سپېڅلې اسلامي عقیدې سره د دې وطن له نوامیسو دفاع کوم. د فرا خلکو ته وعده ورکوم چې انشاءالله زموږ قوتونه، زموږ ادارې، زموږ سیستم دا به د لوړو ارزښتونو او مقدسو اهدافو لپاره کار او پیکار کوي.
کسان ویل کېږي اوس د فرا ولایت په بلابلوک او پشود ولسوالیو کې دولت وسلوال مخالفان پراخ حضور لري، خو د فرا امنیت قمندان بیا وایي چې دمګړی د فرا په هیڅ یوې سیمه کې جګړه نشته.
فعلا وضعیت په ټول فرا کې په فضل خدای خدم ټول لارې د ترافیک په مخ باندې خلاص دي. ولسوالیو کې زموږ پرسنل په ډیر میړانه وجود لري. د فعلا دپاره دا څو ساعتونه را په دې خوا جنگ وجود نه لري.
په همدې حال کې قاری یوسف احمدي چې ځان د دولت د وسلوالو مخالفانو ویان بولي، رسنیو ته ویلي چې دوی په فرا ولایت کې په خپلو عمري عملیاتو کې ګڼ شمېر افغان سرتیري وژلي دي، خو امنیتي چارواکي بیا دا ادعا نه مني. په فرا ولایت کې په وروستیو ورځو کې دولت د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه ډېر شوي او خلک یې اندېښمن کړي دي.
دروندونکو په همدې موضوع کې پاتې کېږي. د فوزي چارو یو شمېر شنونکي وایي د شفق په نوم د افغان ځواکونو پسرلي عملیات د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو د کنټرول لپاره په منظم ډول پر مخ ازي، خو یو شمېر نور په دې باور دي چې وسلوال طالبان توانېدلي د عمري په نوم عملیات له پیل سره افغان ځواکونو له ستونزو سره مخ کړي. د دفاع وزارت بیا وایي د شفق په نوم عملیاتو سره زیاتې سیمې د وسلوالو له منګلو څخه یې پاکې کړي دي او په نتیجه کې لسګونه وسلوال وژل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل به د ناجي صافی په رپورټ کې وو.
د افغان ځواکونو له لورې د شفق په نوم د عملیاتو له پیل سره سم وسلوالو طالبانو هم تیره اونۍ د عمري په نوم ورته عملیات پیل کړل چې د دغو عملیاتو ډېر تمرکز د افغانستان په شمال ختیځو ولایتونو کې دی. وسلوالو طالبانو په کندوز او بغلان ولایتونو کې په پراخو حملو لاس پورې کړی، خو افغان امنیتي چارواکي وایي چې د هغوی حملې په شا تمبولې او وسلوالو طالبانو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. خو اوس پوښتنه دلته ده چې آیا د شفق په نوم عملیات به د طالبانو عملیاتو په وړاندې بریالی وي، او آیا افغان ځواکونه به وتوانېږي چې په دغو عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته ماتې ورکړي؟ د کورنیو چارو وزارت پخواني معین میرزا محمد یارمن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
عملیاتو کې طرف دولت صورت میگیره.
کوم عملیات چې د دولت له لوري ترسره کیږي په ډیر دقیق ډول پلان شوی دی؟ تاسو په جریان کې یاست چې دا مهال د افغانستان په څو برخو کې جګړې روانې دي او وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. په کندوز، بدخشان او نورو برخو کې هر اقدام چې طالبانو کړی تر اوسه له ماتې سره مخ شوی دی.
د شفق په نوم د افغان ځواکونو ګډ پوځي عملیات د روان لمریز کال لومړیو څخه په یو شمېر ولایتونو کې د وسلوالو د ځپلو لپاره پیل او د سمبولي میاشتې تر وروستیو پورې به دوام وکړي. په 1995 کال کې د شفق په نوم د عملیاتو هدف د سیمو خوندي کول، د وسلوالو مخالفانو د سیمو نیول، د وسلوالو مخالفانو په سیمو او مرکزونو حملې، او د وسلوالو مخالفانو په مواصلاتي او اکمالاتي کرښو کې اختلال رامنځته کول یاد شوي دي. د دغو عملیاتو په وړاندې وسلوالو طالبانو هم د تېرې اونۍ د سه شنبې په ورځ د عمري په نوم عملیاتو له پیل څخه خبر ورکړ. وسلوالو طالبانو د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې عمري عملیات به په افغانستان کې د کورنیو او نړیوالو ځواکونو په وړاندې په تهاجمي بریدونو سره مخ ته ولاړ شي. خو د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان بیا په دې باور دي چې د شفق په نوم عملیات په ښه توګه نه دي پلان شوي او د عمري عملیاتو په پرتله کومه لاسته راوړنه به ونه لري. د پوځي چارو کارپوه عتیق الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې په روان کال کې به افغانان د یوې اوږدې جګړې شاهدان وي.
غودی مافق په دې سوچ کې مثلا بس لارې ونیوې، غودی مافق په دې سوچ کې سرحد د پندوس ته رانږدې شو، په اطراف د پندوس کې جګړه شروع کړه. دا ټول مانا د دې لري چې د غودی وزارت ډېر قوي و او د دې ډېر ضعیف و.
په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د شفق په نوم عملیات ډېرې بریاوې درلودې. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد راتمنش ازادي راډیو ته وویل چې د شفق په نوم عملیاتو کې سلګونه وسلوال ځپل شوي او ډېری سیمې د وسلوالو مخالفانو له موجودیته پاکې شوي دي.
ناجی صاحبای وه چې تاسو ته رپورټ وړاندې کول. د نورو ملکو په خبرونه کې تاسو لپاره سندره یو دوه سندرې لرو، نو راځئ چې د هنبشه په کې دا سندره در واورو او بیا رپورټونو ته دوام ورکړو.
پختنو کوسه خدا سے بی مانا نوی داسے بے ژوندن داسے بے جانا نوی داسے بے ژوندن داسے بے جانا نوی د پختنو کوسه خدا سے بی مانا نوی داسے بے ژوندن داسے بے جانا نوی داسے विश्वंतन कासी भी जाना नान پسو سرم خاو سرمو نژنل کلو نپس شو سرم خاو سرمو نژنل دپ شکال ور یزی داسے او بی باران نوی داسے بی ژوندن داسے بی جانا نوی داسے بیژوندن داس بی جانا نان چرتا داسی پشات لے او د خندانا نوی داسی بے ژوندن داسی بے جانا نوی داسی بے ژوندن داسی بے جانا.
د هارون بادشاہ په غو کې مسندر واوریدل او استاد پام د رپورټونو په لور راګرځوم. د پاکستان اخامی اسمبلی د انټرنیټي جرمونو مخنیوي لپاره سایبر کرایم بل منځوري ورکړی چې د قانون جوړېدو وروسته به حکومتي ادارې د اختیار ولري چې په انټرنیټ د هر چا څارنه وکړي. بلخوا په پاکستان کې د بشري حقوقو تنظیمونه وایي د دغه بل له لارې به د عام ولس په شخصي ازادۍ یو شمېر بندیزونه ولګول شي او ډېر خلک چې په دې اړه پوهه هم نه لري د دغه قانون لاندې سزا کېدای شي. په دې اړه نور تفصیل فرخند اسد وړاندې کوي.
په پاکستان کې واکمن مسلم لیگ نون ګوند د تیر زیارت په ورځ د انټرنیټي جرمونو مخنیوي لپاره سایبر کرایم بل د قومي اسمبلی نه منظور کړ او اوس دغه بل د منظورۍ لپاره سینټ ته لیږل شوی دی. په پاکستان کې د بشري حقونو تنظیمونه وایي دغه بل د اظهار په ازادۍ یو قدغن دی او له دغې سره به خلک نشي کولی په یوې ملکي مسلې په حکومتي او ریاستي مشرانو تنقید د خپلې خوښۍ او یا ناخوښۍ په اړه خبره کول د سیاسي ګوندونو او یا د یوې مذهبي کې په اړه خپل نظر وړاندې کړي. په پاکستان کې د بشري حقونو د یوې غیر سرکاري ادارې ډیجیټل رائټس فاؤنډیشن مشره نګهت دادوای د دې بل په مسوده کې ډېرې داسې خبرې دي چې د بنیادي بشري حقونو سرغړونه کوي او ډېرې لویې سزاګانې پکې تجویز شوې دي.
نمبر 34
پدې کې ډېرې مسلې دي لکه سلور دیرشم شک چارواکو ته دا اختیار ورکوي چې کدا سې آنلاین مواد وي چې هغه غیر اخلاقي وي یا د اسلام خلاف وي یا د ریاست او عسکرو خلاف وي او غیر قانوني وي، نو دوی دا حق لري چې دغه ټول مواد سینسر کړي. دلته چې کومه ژبه استعمال شوې ده هغه ډېره پراخه ده، هر څه پکې راتلی شي. دوی چارواکو له دا اختیار هم ورکوي چې د چا څارنه هم کولی شي. د دغې لپاره څه قانوني اجازت نه دی پکار، نه د عدالت امر پکار دی. پدې ټولو شکونو کې ډېرې مسلې دي.
په
خیبر پختونخوا کې د مدني ټولنې یو غړی قمر نسیم وایي هر هغه خبره چې د یو بل کس خوښه نه شوه او یا د یوې ادارې خلاف په انټرنیټ چا څه وویل نو د دغې پلټنې کېدای شي. قمر نسیم وایي د دغه بل ژبه ډېره مبهمه ده او غیر واضحه ده.
تاسو معصوم یی، خو دې قانون تحت تاسو مجرم یی، تا حتی کې تاسو ځان معصوم ثابت نه کړئ او دې قانون کې تاسو ته د ضمانت حکم نشته چې تاسو عالمی ادارو انټلیجنس ایجنسیانو او چې کوم تاسو چا سره معاهدې دي هغې له تاسو دعوت ورکوئ، هغې ته تاسو دا اعتراض کوئ چې هغې دې د هر پاکستاني اکاونټ ته پهنچوکي، نو دا خو یو ډېره خطرناکه خبره ده. دېږي لیکلي چې تاسو به د ګلوریفیکیشن آف اوسنس به نه کوئ، مثلا په یو سړي باندې ملزم په حق کې به تاسو خبره نه کوئ. ډېر داسې هیومن رائټ ډیفینډرز دي چې په هغې باندې جعلي کیسونه جوړېږي، میریفایډ کیسونه جوړېږي، په پولیټیکل پارټیو په مشرانو باندې جوړېږي، په پولیټیکل اکټیوسټ باندې جوړېږي. نو هغې وایي چې تاسو مجرم خو مجرم په تر څو چې ده باندې یو کیس جوړم چې ته دا ملزم وي، نو که تاسو د ده په حق کې خبره کوئ نو تاسو به جیل ته ځئ.
په دغه بل تنقید کوونکي دا هم وایي حکومتي ګوند دغه بل په داسې ورځ وړاندې کړ چې په قومي اسمبلی کې یوازې دېرش غړي موجود وو. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن مشره زهرا یوسف وایي د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي لپاره باید قانون سازي وشي، خو په دغه کې د بشري حقونو خیال وساتل شي. سایبر جرمونو تر ډیره حده د خلکو ازادي او امنیت له خطر سره مخ کړی دی، خو دا بل چې په کوم شکل کې وړاندې کړل شوی دی دا ډېرې خامیانې لري. د دې خبرې فیصله به څوک کوي چې یو کار سم دی او کنه، اخلاقي دی او که غیر اخلاقي. نو دې خبرې امکان زیات دی چې دې په غلط استعمال کیږي او په ډیرو کیسونو کې سزاګانې ډېرې سختې خودل شوی دي. په پاکستان کې د بشري حقونو ادارې دا هم وایي باید حکومت لومړی په ولس کې د دې بل په اړه پوهه پیدا کړي او یو داسې قانون جوړ کړي چې د انټرنیټ له لارې د ترهګرۍ او توندروي د خورولو ضد وي، نه چې د یو عام کس په شخصي ازادۍ قدغن ولګوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال اړیو ته تاسو غوږی او خبرونه ده. سلام پښتونخوا، د خبرونې اخري رپورت ته ستاسو پام راګرځوم او د لپاره زو کورمې ته. د قبایلي سیمو کورمې په مناتو سیمه کې د فوزي عملیاتو له وجې ځنګلاتو ته هم ډېر زیات زیان رسېدلی دی. د سیمې خلک وایي باید حکومت په سیمه کې د بیا ودانۍ کارونو ترڅنګ د ځنګلونو رغونې لپاره هم ګامونه پورته کړي. بلخوا چارواکي وایي چې په دې کار کې د ولس مرستې ته هم اړتیا ده. نور تفصیل له طارق اورگزی څخه وکړو.
زایک از غزنی ګول مشال لډیو توای مناتو ته د واپسی په وخت دوی سره د غژمنه شی واچ بسیمه کې به ځنګلاتو د بیا رغون لپاره دوی سره مرسته کیږي، خو تر اوسه هیڅ داسې نه دی شوی.
مخکې مې جنگلات سره مو مخکې په دې بنې اګریمنت شوه ده،
هغه اوس پر هغه سجرکاری مهم یا دیونو لکولی والا سلسله اوس پر شروع نه کا مون غختنه کو چې زرت زره د وګدو وګدو سمو کې حکومت غو ټارګټ وغه کوم مشين په سر وړه وغه سروي غو مکمل شوی دا علاقے خوخه شوی دا وزر تر زره د غو کور شروع کی چې د علاقې وا زرخیز علاقہ جوړ شي.
مناتو هغه سیمه ده چې بګې د ځنګلاتو رقبه ډېره زیاته ده. خوځایي خلکو په خبره دلته د پوځي اپریشن په وخت د ځنګلاتو ته ډېر سخت زیان رسېدلی دی. محمد الیاس په نامه یو ځایي کس مشال لوډیو ته وایي په سیمه کې د غوزو لاچی دیار پلوسا نختر او نورې ونې بوټي په غټ شمېر کې وو، خو هغه د تیرو جنګونو خوراک شول.
مو خو مخکې چې دلته کې پرتو نو ښه کافي غار غټ سر سر جنګلاتو ډینګې ډینګې ونې وې، هغه کې هر قسم ته ونې وې، د میوادارې او غیر خو څه کله مو متاثر شولو دغه علاقې کې اپریشن شروع شولو نه هغه ځنګلات او ونې ټولې بیخي خینه کار شوارې سم لکه څنګه مو خالق متاثر شي اندسې د ځنګلات او سم متاثر شو.
مناتو سیما د منځني کور مې د زوی مشبه حدودو کې راځي چیرته کې امن ترلاسه کې دورسته خلک په 2012 کال کې ورغلي دي. په منځني کور مې کې وسلوال طالبانو پر ضد پوځي اپریشن په 2009 کال کې شروع شوی دی. د ځنګلاتو محکمې مشر شاید نور مشاد ډوډیو ته وایي په منځني کور مې ځنګلاتو د روغون لپاره په ترجیحي بنیادونو کارونه روان دي او زیاتوي چې په مناتو کې هغه ځایونه چې پکې ونې او بوټي د کرلو ورته ضرورت دی هغه هم دوی په پام کې نیولې دي.
50 کرزوی په 4 وی کنه هغه چې خلی زوی نشته دا مناتو طرف ته په ویلا کا خلی دو په کې دا صحرا ته یې په کو سام هغه مشته ډیر کینا نور دا چې خلی زوی شته نه په کې چې بلینک زوی یا مزرا دا په کې یا نور بوټي امانتو نه کې چې مخ کې کراس شي دی وی ان شاء الله هغه موږ مخ ته نیکست
واضح دی چې په کورما کې په دې وخت ونو او بوټو د کرلو مهم روان دی چې بګی د ځنګلاتو محکمې د مشر په خبره دی یار چی چمبیلی روبینیا پاپلر پلوسا او دلاچی شاوخوا شپږنیم لکه ونې او بوټي به کرل کیږي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
درنور کو هم دې سره د مشال رادیو د نن ورځې سلام پښتونخوا خبرونه پای ته رسیږي. خو د مشال رادیو خبرونه به تر ماښام شپږو بجو پورې دوام لري. د خبرونه په اخر کې درته د سیتا قاسمی په غو کې دا سندره دراوړو.